واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے نن د نه یاس شنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې درېمه نیټه ده. په سهارنی نیم ساعته خبری خپرونه کې د تزن نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. نن د نه یاس شنبه په ورځ په امریکا کې صدارتي انتخابات کیدونکي دي. په انتخاباتو کې د واکمن ریپبلیکن پارټۍ صدر ډانلډ ټرمپ او د حزب اختلاف ډیموکراټیک پارټۍ پخوانی نائب صدر جو بایډن امیدواران دي. بلخوا افغان او نړیوالو مشرانو په کابل پوهنتون باندې د ګولۍ یا دوشنبه د ورځې پریت په کلکه غندلې. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د کابل پر پوهنتون وسلوال پریت غندلې او د نهې یا دوشنبه په ورځ یې په ټول هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی. او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګول یا دوشنبه په ورځ په پوځي مرکز راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلي. سرډکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکای صدارتي انتخابات نن د نه یاس شنبه په ورځ د نومبر په دریمه کیدونکې دي. د ریپبلیکن ګوند له طرفه د صدارت لپاره امیدوار وسنۍ صدر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند له طرفه د صدارت لپاره امیدوار پخوانی نائب صدر جو بایډن دی. دواړو مخکښو امیدوارانو صدر ډانلډ ټرمپ او جو بایډن په هغه ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی وو چې دواړه پکې د ګټو چانس لري. او یا هم په تیرو ټاکنو کې کله د ډیموکراټیک او کله هم د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو ګټلې دي. دا ډول ایالتونو ته سوینګ سټیټ ویل کیږي چې دا کوم طرف ته هم اغوختلې شي. بلخوا افغان او نړیوالو مشرانو په کابل پوهنتون باندې د ګول یا دوشنبه د ورځې بریت په کلکه غندلې. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د کابل پر پوهنتون وسلوال بریت وغند او د نهې یا شنبه په ورځ یې په ټول هیواد کې د ملي ماتم اعلان هم وکړ. صدر اشرف غنی ویل د افغانستان وحشي دښمن ته دا وایم چې بې غچه نه پاتې کیږي. زموږ د دغو معصومانو شهیدانو او اولادونو د سپېزلو وینو غچ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستلی شي. هغې زیاته کړه زموږ میړني ځواکونه مو هر ځای لټوي او له منځه وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 19 تنه وجل شوي او د 22 نه زیات زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له برید زرو وروسته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې برید شپږ ساعته دوام وکړ او درې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوي دي. د ناټو ستر ملکی استازي سټیفانو پونټیکارو په یو ټویټ کې لیکلي زه په کابل پوهنتون نننۍ خونړی برید په کلک غندم او دا په لسو ورځو کې په کابل کې پر تعلیمي ادارو دویم برید دی. افغان ماشومان او ځوانان اړتیا لري خونځۍ ته د تګ پر مهال ځانونه خوندي حس کړي. ناټو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو هڅو ملاتړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی هم په ټویټ کې لیکلي په کابل پوهنتون برید له لسو په کم ورځو کې په دویمې تعلیمي ادارې برید دی او دا د بشري قوانینو څخه یوه سرغړونه او له ظلمه ډک عمل دی. اروپایي ټولنه یې په سختو ټکو غندي. موږ له ټولو اغیزمنو سره خواخوږي څرګندوو. د برتانیا او کینیډا په ګډون د نړۍ د ګڼو سترو هیوادونو لخوا هم دا برید په کلکه غندل شوی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر لیکلي په کابل پوهنتون برید یو بل جنگي جرم دی چې په رڼا ورځ ترسره شو. ارزښمن انسان او با ارزښته مادي پانګه د ناارامه سیمه ییزو لوبغاړو لخوا په داسې حال کې ویجاړیږي چې په دې ډیر لږ پوهیږي چې یوه ورځ به په افغانستان باندې تپل شوی بحران دوی هم وخوري. که څه هم وسلوالو طالبانو په کابل پوهنتون برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو خپور کړي بیان کې دغه برید په سختو ټکو غندلې خو د داعش ډلې د دغه برید پړه په غاړه اخیستې. یاره دی وي تر دې وړاندې د اکتوبر پر 24 نیټه هم د کابل په لویدیز کې د دشت برچی په سیمه کې په یو روزنیز مرکز برید شوی و چې د طلوع نیوز د راپور له مخې 9 کسان پکې وجلې شوي وو او 2 اویا نور پکې زخمیان شوي وو. او په یو بل خبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ګولیا دوشنبه په ورځ په پوځي مرکز راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه د دواړو مشرانو په ملاقات کې په سیمه ییز امن، د پاک افغان پولې د انتظام، افغان سولې عمل او افغانستان کې د مستقل امن په موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. د پاکستان په دې حکومتي ریډیو په پاڼه ویلې شوې چې په ملاقات کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان هڅې ستایلې شوې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
واکمن ریپبلیکن پارٹی صدر ڈونلڈ ٹرمپ او د حزب اختلاف ڈیموکریٹک پارٹی پخوانے نائب صدر جو بائیڈن امیدواران دی. د امریکا د الیکشن په اړه نور حال د ڈیوا د همکار اشفاق مومن په دې رپورٹ کې واوري.
امریکا کې صدارتی ټاکنو لپاره د میاشتو راهیسې جاري کمپاینونه پرون پای ته ورسېدل او نن به ګرد ملکی د رای اچولو عمل په اخیری ورځ ترسره کیږي. په داسې حال چې د وړاندې څخه د رای اچولو عمل شروع کړی شوی او پاتې امریکایان به نن انتخابي خوځو ته ځي. د کمپاین په اخیری ورځ هم د دواړو کاندیدانو صدر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند جو بایډن پاتې ووټرانو خپل ځان ته د اړولو لپاره کوششونه کړي دي. د امریکا یو شمیر ایالتونه داسې دي چې د هغوی ګټل د صدراتي ټاکنو په نتیجو لوی اثر لري او دغه ریاستونه سوینګ سټیټ یا ځوړند ریاستونه یادېږي، یعنی د رای ورکوونکو شمار د دواړه سیاسي ګوندونو لپاره نږدې برابر لري او په معمولي زیاتوالي او یا کموالي ګټه د کوم کاندید هم کېدای شي. دغه کې یو پنسلوینیا ایالت دی چرته چې تازه نظر پښتنو کې د ډیموکراتیک ګوند جو بایډن بریالی دی، خو اصل کې به صحیح اندازه د نننۍ ورځې انتخابونو او رای شمیرنو څخه معلومیږي. دی ایالت کې په تیر ټاکنو کې صدر ډونلډ ټرمپ کامیابی ترلاسه کړې وه. د صدارتي څوکۍ لپاره ټول په کار اکثریتي 200 الیکټورل ووټونو کې د پنسلوینیا شل الیکټورل ووټونه هم شمارل کیږي. صدر ټرمپ په پیټسبرګ کې او جو بایډن په اوهایو ایالت کې خپل کمپاینونه ترسره کړل. اوهایو ټول 13 الیکټورل ووټونه لري چرته چې تازه نظر پښتنې ښایي دواړه کاندیدان سر په سر دي. صدر ټرمپ د امریکا د وخت سره نن ګل په ورځ باندې د مخامي یا د ورځې په اخر کې څو شیبو کې شمالي کرولنا ته روانيږي. د دې وروسته به میشیګن او ویسکانسن ته ځي. په دې دوو ایالتونو کې د ډیموکراتیک ګوند کاندید جو بایډن د تازه نظر پښتنو تر مخه وړاندې دي. د دې دوو ایالتونو کې هم په تیرو انتخابونو کې په کال 2014 کې صدر ټرمپ کامیابی ترلاسه کړې و. د ټاکنو نتیجې به تر د اونیو نه اعلانول کیږي. دا به د مختلفو ایالتونو لپاره مختلف وختونو پوري وي. د ځینو ایالتونو نتیجې د نومبر تر اخیری اونۍ او ځینې د دسمبر میاشتې د اولنۍ اونۍ پورې هم ځنډېدې شي، خو اکثره غیر رسمي نتیجې د رای اچوونکو نه په اندازو اعلانول کیږي. سږنی کال د انتخابونو د ورځې نه وړاندې په ریکارډ شمېره رای اچول شوې دي چې شمېره یې 9.40 کروڑ ده. د کورونا وایرس له کبله زیاتو خلکو په ډاکانو او یا د وړاندې نه جوړ شوو انتخابي خوځو کې رای اچولې دي. صدر ټرمپ د عدالت په هغه فیصله باندې نیوکه کړې چې وایي که د وخته اچول شوو ووټونو شمار دی د اخیری ورځې نه مخکې وشي که تیار وي، خو صدر ټرمپ وایي چې بغیر د کوم ثبوت فکر کوي چې په داسې کولو ډیر درغلي کېدای شي او غلطي هم کېدای شي. صدر ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال اشاره ورکړه چې په پنسلوینیا کې د غیر موجوده رایو شمیرلو عمل عدالت کې د چیلنج کولو لپاره یې تیاری نیولې دي. دا خبره تیره اونۍ د عدالت په کوټه کې د فیصلې پر وخت د بحث برخه وه. د شمالي کیرولاینا کې د جلسې شروع کولو نه وړاندې صدر ټرمپ وویل موږ به د وخته د انتخابي عمل ختمېدو نه وړاندې د خپل وکیلانو سره عدالت ته ځو. صدر ټرمپ دا هم وویل چې موږ ته د انتخابي عمل د ختمېدو وروسته دومره ډیر وخت لپاره انتظار هم کول نه دي پکار. صدر ټرمپ هغه راپور رد کړ چې وایي دغه سمه خبره نه ده چې ګنې خپل نږدې ملګرو ته ویلي که د الیکټورل ووټونو شمیره ګډه وډه وه نو دی به د خپل ګټې اعلان کوي. په فیلاډلفیا کې د وینا په وخت د ډیموکراتیک ګوند کاندید جو بایډن ویلي دي چې صدر ترامپ به رانه دې وار ګټه نه ترلاسه کوي. جو بایډن د کرونا وایرس ته د صدر ترامپ د حکومت په ځواب کولو نیوکې وکړې او وی ویل چې رښتیا دا دي که وایرس ته ماتې ورکول غواړي نو لومړی به صدر ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکوو. صدر ترامپ بیا بیا وایي چې امریکا د کرونا وایرس قابو کوونکې ده او ډیر ضربه د کرونا ناروغۍ لپاره واکسین راشي. کاندید جو بایډن پنسلوینیا په صدارتي ټاکنو کې انتهایی ضروري وبلله خو امید یې څرګند کړ که چېرې امریکایي اوري نو دا پیغام ښکاره پیغام دی چې وخت راغلی صدر ترامپ خپله کډه راونغاړي او کور ته روان شي. تر دې وخته شوې نظر پوښتنې ښایي چې جو بایډن 8.2 سره د صدر ترامپ نه وړاندې دی او که دې وار په ټاکنو کې کامیابي ترلاسه کوي نو صدر ترامپ به د امریکا په تاریخ کې دریم صدر شي چې د صدارت په څوکۍ به پرله پسې په دویم وار نه ټاکل کیږي.
شنبه په ورځ د نومبر په دریمه کیدونکې دی. په امریکا کې د صدارت لپاره دواړو امیدوارانو صدر ډانلډ ټرمپ او پخوانی نائب صدر جو بایډن په هغه ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی وو چې دواړه پکې د ګټلو چانس لري او یا هم په تیرو ټاکنو کې کله د ډیموکراتیک او کله هم د ریپبلیکن امیدوارانو ګټلی دي. دا ډول ایالتونو ته سوینګ سټیټ ویل کیږي چې مطلب یې دا دی چې دا هر طرف ته اغوختلی شي. په دې اړه د ډیوا همکار رحمان بنری د سړندکار جانگیر خټک سره خبرې کړې. تاسو ته اورو
ګوري سوینګ سټیټ څه کم دی؟ هغه داسې ایالتونو ته وایي چې کم ځای کې د یو دوړو امیدوارو کامیابې امکان ډیر زیات وي. ځکه چې تاسو ګوري امریکا کې امید هوګه باندې مختلف ایالتونه یا ریپبلیکن سره همیشه ووټ ورکوي ریپبلیکن پارټۍ ته یا بیا ډیموکراتیک ګوند ته ورکوي. خو سټیټ تاسو نمونه واغستل چې یو لاس نه دوه لاس سټیټس دا سړي یا لټره دا ته چې کم سوینګ سټیټس غړي کیږي ولې چې الته کې دا چې کم ان ډیسایډډ ووټرز وی چې کم ته مونږ وایو انډیپندنت ووټرز چې چاله اوسه پر فیصله نه کړي چې هغه به چاته ووټ ورکړي نو هغه شمیره زیاته وي. مثلا اوهایو، پنسلوانیا، میشیګن، ویسکانسن، اریزونا، فلوریدا، دا هغه نارث کیرولاینا دا ټولې دي چې کم ته مونږ سوینګ سټیټس وایو ولې چې الته کې د ریپبلیکن پارټۍ او د ډیموکراتیک پارټۍ چې کم غړي دي یا چې کم خلک هغه سره ولاړ دي هغه شمیره هم زیاته ده. خو انډیپندنت ووټرز یا هغه خلک چې چا فیصله نه کړي آزاد ووټران دي او هغه په باره کې چې کم څومره نظر پوښتنې مخې ته راغلي دي هغه دا وایي چې هغه اوس پر دا فیصله نه کړي چې چا ته به ووټ ورکړي. الته کې امریکی سیاسی تاریخ آئی that election tarikh ta kono tarikh pri aga dade che kayo kas yo kandid amrike sadar jode dal gwaadi no aga da para zaruri da che yo so ya latuna baga khamakha gati awal florida dwayam pennsylvania dram padur atakano ke michigan pa kirawate de wisconsin da salur ya latuna aga di che kam zama par da waqti che sumra nazar pakhtano po buniyad bande khabarno ke de da ya latuna badu takano ke faisle ke dar takano faisle ke deer بنیادی کردار لوبوی
خټک سے زنی ریاستونه چې د پخواره سے ډیموکراتس دی یا د پخواره سے ریپبلیکن دی وسوس په دې 2014 سم انتخاباتو کې هغه کې لږ به بدلون شوی وو. یعنی ډیموکراتس ریاستونه چې هغه ریپبلیکن کاندید ګټلی وو او دا ځل هم تاسو چې رول کردار ادا کول الیکټورل کالج چې دی دا په امریکا کې ولی اهمیت لري ځکه چې 1538 الیکټورل پکې 200 ووټونه پکار دي نو خلک ډارې کوټ ورکې نو الیکټورل ووټ واخلي به ساده تور کې داسې طریقې وي درش ډیر سکند کې ختم کړي
ګوري دا یو ډیر پیچیدم دا اصل کې د امریکای صدر چې کوم دی هغه دک 1538 کسان دي چې هغه ټاکي او د دې مقصد دا دی چې ګوري کلوې حالتونو توګه چې کم ځکه آبادی زیاته ده نو بیا خو پاپولر ووٹ یعنی عام ووٹ باندې کا فیصله کې دل نو بیا لوی حالتونو پر ډېر لوی طاقت وي لکه پاکستان کې پنجاب مثال والو وای چې پنجاب چوکټو لګه پاکستان د حکومت کوي امریکا کې هم دک شي کمولو د پاره چې وړو ریاستونو چې کم طاقت دی اهمیت دی هغه چیرې کم نشي ځکه د الیکټورل کالج جوړ شولو او د کې چې کم تقسیم شوی دی هغه هم د پدې بنیاد باندې شوی دی
ریډیو دی افغان او نړیوالو مشرانو په کابل پوهنتون باندې د ګل یا دوشنبه د ورځې برید په کلک غندلې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د کابل پر پوهنتون وسلوالو برید غندلې او د نهه یا شنبه په ورځې په ټول هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړي د کابل پوهنتون د برید په اړه رستنی معلومات د ډیوا همکار مجاهد جواد ترته وړاندې کوي
افغان او نړیوالو مشرانو په کابل پوهنتون باندې د ګل یا دوشنبه د ورځې برید چې د افغانستان د کورنۍ او چارو د وزارت په وینا 15 کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختي په کلکه غندلې دي د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت لبرید ژر روسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې برید شپږ ساعته دوام وکړ او درې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي د افغانستان د ولسمشر د هم برستيال امر الله صالح په دې اړه خپل ټویټ کې لیکلي یو ورځ به موږ خپل استخباراتي نیمګړتیاوي سمې کړو خو طالبان او د هغوی ترڅنګ شیطان متحدین به هیڅ کله په دې ونتوانیږي چې په کابل په هنتون باندې د دې بې منطقه برید په اړه خپل ضمیر او وجدان ته ځان پاک کړي زموږ لپاره یو استخباراتي ناکامي ده خو د طالب لپاره د وجدان ګندګي د افغانستان د ملي پوخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی زه د کابل په پوهنتون باندې نننۍ برید په کلکه غندم د تعلیمي ادارو په نخښه کول یو ستر جرم دی زده کوونکي حق لري چې په سوله او امن کې زده کړې وکړي زه د قربانیانو کورنۍ او سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوم موږ به په تیارو باندې بریمن شو د لارو پښتنو له مشرانو څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني د غورزنګ یو مخکخ مشر محسن داور په یو ټویټ کې لیکلي په کابل په هنتون برید په کلکه غندم د قربانیانو له کورنۍ سره د زړه له کومې خواخوږي څرګندوم د تاوتریخوالي دغه ډول کار د ترهګرو له خوا تر سره کیږي هغه چې په افغانستان کې د سولې پر ضد دي د تورته ترهګر دلته زموږ د خلکو د وژلو مسؤل هم دي پښتون سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر لیکلی په کابل په هنتون برید یو بل جنگي جرم دی چې پرانا ورس تر سره شوی ارزخمن انسان او بار زخته مادي پانګه د نارامه سیمهیزو لوغړو لخوا په داسې حال کې ویجاړیږي چې په دې ډیر لږ پوهیږي چې یو ورځ به په افغانستان باندې تپل شوی بحران دوی هم وخوري د ناتو ستر ملکی استازي ستيفانو پون ټیکارو په یو ټویټ کې لیکلي زه پر کابل په هنتون نړۍ خنړی بریټ په کلکه غندم دا په لس ورځو کې په کابل کې پر تعلیمي ادارو دوهم بریټ دی افغان ماشومان او ځوانان اړتیا لري چې خوندزي ته د تک پر محل ځانونه خوندي حس کړي ناتو د توتر خوالي د مخنیوي لپاره د ټولو هڅو ملاتړ ده په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی هم په خپل ټویټ کې لیکلي په کابل په هنتون برید لسو په کم ورځو کې په دوهمه تعلیمي ادارې برید دی او دا د بشري قوانینو څخه یو سرغړونه او لزلمه ډک عمل دی اروپای ټولنې په سخت ټکو غندي په هنتون باید د هیلو او ورزوګانو ځای وي نه د غم او ویرې موږ له ټولو اغیزمنو سره خواخوږي څرګندو د بریتانیا او کاناډا په ګډون د نړۍ د ګڼو سترو هیوادونو لخوا هم د بریټ په کلکه غندل شوې دی خو وسلوالو طالبانو په کابل په هنتون بریټ کې خپل لاستر لودل رد کړی دی د طالبانو ویان په یو خبر کړي بیان کې د بریټ په سخت ټکو غندل دی مجاهد جواد امریکا غږ دیوه واشنگټن ډي سي
د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د پاکستان سفر کړي او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یې لیدلي چې د قطر په دوحه ښار کې بین الافغاني خبرې روانې دي خو ورسره په افغانستان کې د تندروي پیښو کې هم زیاتواله راغله نور حال د اسلام آباد نه د ډیوا د خبريالې رابیا پیر په دې رپورت کې واوري
د افغانستان د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیل زاد په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی او د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې دوام لري. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لاړخه خپور سوي بیان کې ویل سوي چې په لیدنه کې په سیمه ییزو حالاتو په ځانګړې توګه بارډر مینجمنټ افغانستان سولي عمل او تلپاتې سولي په اړه خبرې سوي دي. د بیان تر مخه امریکایي ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد کډ مقصد دونو لاندې د سولي عمل کې د پرمختګ د پاره پاکستان هڅې هم ستایلې دي. دوی د دې څخه وړاندې د روانې میاشتې په شروع کې هم د ناټو د مشر جنرال آسټن سکاټ میلر سره په ګډه د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې وو. د قطر دوحه ښار کې د ستمبر د 12مې نیټې راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې وې چې تر اوسه څه نتیجې ته نه دي رسیدلې او په داسې حال کې په افغانستان کی تندروی په پیښو کې هم زیاتو براغلې دي. د چېډونکو وینا ده د تندروی دغه پیښو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د خبرو اترو د غلړی ته دوام ورکړي سي او مثبت نتیجې مخې ته راسي. بریګیډیر ریټایر سید نذیر ټی وریډیو سر خبرو کې وایي د ګولیا دوشنبه په ورځ کابل پوهنتون کې په برید کې لشتر لشت شل تنه وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. د دغه برید د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه هم قندنه سوي او یو خبر سوي بیان کې ویل سوي چې پاکستان د تراګری په هر شکل کې قندنه کوي او د مستحکم او پرامن افغانستان ملاتړ کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د بیان وروسته په سوشل میډیا باندې سیاسي ګوندونو او په خصوصي توګه عوامي نېشنل ګوند سخت غبرګون ښکاره کړي او د ریاست نه یې غوښتنه کړي د دغه بیان سپیناوی دی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور غوښتنه کړي د کورنیو چارو وزیر دې زر تر زره خپل څوکۍ نه لري کړي شي او کدا سی ونه شي نو به پر روان ورځو کې د هغه پر ضد احتجاجونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه د خبریال فرید شینواری په دې رپورت کې واوري.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور غوښتنه کړې چې د پاکستان کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي غنی د پر ضد باندې احتجاجونو لړۍ پیل شي. د عوامي نېشنل ګوند ویاندې دغه غوښتنه د ګولیا دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې په محل وکړه او د کورنیو چارو وزیر لخوا ورکړل شوې بیان په سخت ټکو سره غندنه وکړه.
اور پرون ایمل خان چې کوم زمونږ صوبائی صدر دے اغه د لس ورځو مهلت ورکړي دے یو لسم نومبر باندې دا مهلت به ختمېږي اغه پورې کای جا شاه صاحب خپل استعفا ورکړه نو ویل اینڈ ګډ کنه یو لسم نومبر باندې عوامي نیشنل پارټی خپل ورکر سرا اسلام آباد ته بزی او مونږ به التکینو چې کله پورې مونږ په زور باندې یا په زبردستی باندې په هر طریقے باندې مونږ اغه نه استعفا نه اخیسته.
سورا جوړان دی د پاکستان کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په پنجاب کې یو دستوري ته د وینا په وخت ویلی وو د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو پر ضد مرګونی بریدونه د ترهګرۍ پر ضد بیانونو په جواب کې طالبانو کړی وو. نو موړي په خپل وینا کې د بلور کورنۍ او میا افتخار حسین وژل شوی زوی هم یاد کړی وو. تاسو لیدلی نو کله چې د عوامي نېشنل ګوند حکومت راغلی وو نو ان پی با د تحریک طالبان پاکستان ته جواب ورکولو او هغوی بیا بشیر احمد بلور مړ کړو او بیا یې میا افتخار حسین زوی مړ کړلو او دای ردی عملو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا ورکړ شوی بیان په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په یو ټویټ کې غوښتنه کړې ریاست دې د کورنیو چارو وزیر د بیان سپیناوی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا بیان دی سمر هارون بیلور وایي د یو وزیر لخوا د غرنګي بیانونه ورکول په هیواد او خیبر پختونخوا کې حالات خرابولو هڅه کیدای شي
او دا صرف زمونږ شهیدانو سره نه دا زمونږ فورسز سره یو ټوکا شوی دا چې کوم شهیدان چې کوم شهدا زمونږ فورسز اون کوي چې کوم ته فورسز یو عزت او احترام ور کوي نو دا اغي درمیانس کې یو بدګماني پیدا کولو والا زبوایم چې دا خو انمی ایجنډا باندې کار دی کوي چې کوم امن پسند فورسز دی د خیبر پختونخوا والا کوم کې عوامي نېشنل پارټي په فور فرنٹ باندې دا د هر قربانې نه پستم مونږ خپل عدم تشدد لاره نه دپري کې
د تیر شوی خالی یا شنبه پورس کورنۍ او چارو وزیر په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون ګوند په بیانیه هم نیوکه کړې وی او ویلي یو څوک چې د غوند ملګرتیا کوي هغه د ترهګرو لخوا په نخ کې دی شي
وزیرستان یو خیسته ځوان نقیب الله مسجد سره د نور دریو پښتنو ظلمو ملګرو په ناترسه سره قتل کو ایس ایس پی راو انوار د خپل دی عمل په حق د ګرځولو لپاره په نقیب الله مسجد او د په ملګرو تور پورې کو چې دوی د طالبانو جنګیالي وو ورستو د تحقیقاتو نه معلومه شوه چې نقیب الله مسجد یو ډیر ښایسته او د ډول ټکور شوقین ځوانو او په خلکو کې د ماډل په نوم مشهور وو د ده خلاف په پولیس کې هیڅ مقدمه درج نه وه په ایس ایس پی راو انوار او د ده په پولیس ملګرو باندې د نقیب الله مسجد او د ده د ملګرو د قتل په تور کې مقدمه درج شوه خو عدالت اخر ایس ایس پی راو انوار او د ده نور پولیس والا ملګري بری کړل د ریټایرډ ایس ایس پی راو انوار د نقیب الله مسجد د قتل په مقدمه کې د بری کېدو په موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپله د سر اداریه تحریر کړې ده د اداري سرخط ته راو انوار د چلیدلې مقدمه انجام دان اخبار د خپلې اداري په شروع کې لیکي چې پر ریټایرډ ایس ایس پی راو انوار چلیدلې مقدمه او په دې مقدمه کې د بری کېدل د یوې ناقصه حکمرانۍ د ریاست څرګندونه کوي چرته چې لوی لوی سټو سره د ناستې پاستې لرونکي افسران د قانون په جامه کې سنگین جرمونه کوي خو څوک هم ورته څه نشي ویلی ڈان لکھی چې نقیب الله مسجد او د په ملګرو باندې د ایس ایس پی راو انوار لخوا د ورانکارۍ لګیدلي الزامونه بالکل بی بنیاده خطري دي ځکه چې د سلور واړو مقتولینو پولیس ریکارډ بالکل صفا دی او په دوی باندې د معمولی نویت مقدمه هم چرته نه و درج شوي ڈان لکھی چې د کراچۍ ملیر سیمه چرته چې ایس ایس پی انوار خپل فرایض ادا کول د پولیس په بناوټي مقابلو کې د بی ګنا قتلیدونکو کسانو د قتلونو له سببه د قتلګاه یا د قصابخانی په نوم مشهوره شوی و د پولیس د خپل ریکارډ مطابق راو انوار پولیس مقابلو کې سلور سلویخت کسان وجلی دي خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د سلور سلویختو کسانو د قتلیدو په دین پولیس مقابله کې یو پولیس والا زخمی شوی قدرې هم نه دی راو انوار سره پولیس مقابله کې د وجلې شو سلور سلویختو کسانو کې یو مقتول تن د وجلې کېدو تحقیقات قدرې هم ندي شوي خو د نقیب الله مسجد ناتر سره قتل خلک ډیر ولرزول د نقیب الله مسجد د دوستانو ملګرو او د خپلوانو په خصوصي توګه د هغه د ډیر دروند خوږ پلار د محمد خان په زور اخر د کال 2019 په مارچ کې د ریټایرډ ایس ایس پی انوار او د هغه د اولس پولیسوالو ملګرو خلاف د نقیب الله مسجد د قتل کولو په سر مقدمه درج شوه خو د مقدمې د درج کېدو تر وخته دا هر چا ته معلومه شوې وه چې راو انوار د هر قسم قانون نه بالا یو داسې پولیس افسر دی چې په شایي ډېر مضبوط خلک ولاړ دي او د تپوس کولو ته نه څوک نشته په راو انوار د قتل د مقدمې د درج کېدو باوجود هغه جیل ته د لیږلو په ځای په خپل کور کې خپه آرام په نظر بندۍ کې وساتلی شو ځکه چې د ده کور له د سب جیل درجه ورکړی شوې وه او چې کله به عدالت ته پیشه لتلو نو پوره سرکاري آداب سره به بوتلی شو او د یو منټ د پاره ورته اتکړای نه وی لګولی شي دا اخبار خپل اداریه کې لیکي چې په 13 جولای کې د استغاثي دوه غواهان د خپل غواهی نه منکر کړی شو د سره سره د نقیب الله مسجد پلار ته دړکی لیګل شروع شو چې دراو انوار خلاف مقدمین لاس پسر شي خو په هغه د دې دړکو هیڅ اثر ونه شو او د انصاف لپاره خپل جنگ جاری وساتلو. خو عاقبت د کال 2019 په دسمبر کې د کینسر د لاسه حق ورسید. دا اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې په راو انوار د نقیب الله مسجد د قتل مقدمه د دې موجوده بې انصافه نظام سمې لارې ته د راوستو یو موقع وه او د پولیس دپاره یوه نوې لار ټاکلی شوه. خو د افسوس خبره دا ده چې د انصاف کېدو ورځ لا ډېره لرې.